د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته. ورستیو سخت ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر و مال زیانونه راولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فراه کې وخته چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي د مړو شمېر له 30 اوخته او یو شمېر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم ځایي طالب چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اووه تنو د مړینې سبب شوي. همدارس د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او په ګرشک، سنګین او موسی کلا او نوزاده او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې سیلابونو درن زیانونه اړولي دي. 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللی دي. د دې پروګرام په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې په 15 لسګونه کسان تر موټر لاندې کړل چې د لاسکونه کسان ټپیان شول چې دوه تنه وروسته په روغتون کې ساور کړه. د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغو چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د فبروري په 24 امریکا غږ ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. په دې دوه ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیره شنبه په یو مرکه کې وویل که امریکا د افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني کیسونه ایراد کړي او دا یو یاده پروسه وځنډیږي نو پاکستان به هغو غیر قانوني وګڼي او افغانستان ته به ستانه کړي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسیدو رئیس د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر پرون پارلمان ته په وینا کې ویل د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2023 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنگټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې په اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. او رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحده ایالاتونو او اوکراین د هغه سند د مسودې په اړه موافقه کړې چې لکیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي زیرمو ته د امریکا لاسرسي ته لاره وروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د دې سند لم مسوده څخه یو به خبر سرچینه ویل دي چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکرين ته د هیڅ راز امنیتی تضمین یا د وسلو د دوامدار مرستې یادونه نه شوي. یو بل سرچینه ویل دي چې پراتلونکي کې اوکرين ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لهم د واشنگتن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي. واشنگتن په دې اړه توافق تر اوسه رسمن نه دی تایید کړی، خو ترامپ خبریالانو ته ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ واشنگتن ته رسیږي او یو ډیره لویه معامله به لاسلیک کړي. له دې مخکې بلومبرګ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکرين کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي. فرانس پرس خبری اژانس د اوکرين د یو جګپړي چارواکي له قول خبر ورکړی چې د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
تر دې شیبي د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، غلې او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې غلې پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له ډیر شو ډیر خلک وژلي او لسګونه نوري ټپیان کړي دي. د موضوع نور جزئیات اجمل اند او روي.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. دا سیمه یو شمیر وسیدونکو ویل چې لتون بعد او ځینو سیمو کې لګلې سرملو ورختونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نور سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ وسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لوی لار باندې دا پرته سیمه چې د فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حد پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل می اندارې د لوشت، یعنی شمشان د برقي یو دانیل مله تقریبا شوله ګرځي را څنګه ماتي کړل.
د طالبانو تر واکلاندې بختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، غلې او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب لشمیره خې تر دې لوړې وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار خار په 15 ناحیه کې د سی شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتل له کبله د درې انجنونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چد نړیدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درون زنان او یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلورو تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وي او دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ بل کلی دی، نو سیل راغلی د خپل هم اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک شوی دی، نو ډېر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کله به خدای افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندیدو او خلکو د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورتونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختي واورې ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نه د لاهور په قزافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالې لوبډله پر وړاندې لوب کوي. د دوړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبي بایللې د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتې دو په معنا دي. اجمل اند په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بیلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پمانی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند چې خبر یا به بیا تکرار کړي. په دې لوب کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په وی خبري غونډه کې وویل چې د چمپینز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د پوینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه ویل موږ په هیګو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابله ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 50 وکټو په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپل تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قزافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وایي و لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قزافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډله پر وړاندې مسابقه لري یا لوبه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې اوس چې د کرکټ په موضوع کې یو وروستی لنډ راپور هم لرو. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ په برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان. خدای زیاتوي چې افغان لوبغاړي زړور کسان دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی، ویلي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د اتلولۍ د جام د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا له 160 ډیرو سیاستوالو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د انګلستان د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپوهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه چې زه هم لوڼې لرم چې کرکټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ ویلي چې له روانو لوبو مخکې له حکومت د کرکټ له نړیواله شورا او لوبغاړو سره خبرې کړي او زیاتوي چې په دې سیالیو کې له افغانستان سره لوبو ته به خامخا دوام ورکوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلې دي چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولای.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه غرکم، هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلاون کی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوه.
د دې غونډې په پای کې د مترشوي موضوعاتو په اړه د جلا ورکشاپونو او علمی سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنی ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن افرات په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته شبی دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبی زده کوي او خبري باندې کوي. دریمه ډله هغه شبی دي چې ماشومان نه پریشخیشي او د نورو لویو شبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د شبو د نړیوالي معتبره سرچینې اتنالاګ لڅرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړي دي او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنۍ او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنۍ او د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلاتون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغه ژوندې پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندې شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سش کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه تر سره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د واټیا کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دین اصل کوشا کې هم ز شپک کړو اولاد لرم سمې په کابل او پیښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه اوتړینو سب شي زب ورخ پریګم هرڅه وبو وبو بشي ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بما.
دا شعرونه د ثوابی سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که سهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه دی ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. دا هغه اصل وجه هم ده کړه چې حکومت دې ته توجه نه دی ورکړی. که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه دی ورکړی شوی، دې له اهمیت نه دی ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه دی تللی.
د جنوبي وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا دی په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت ته
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. چې زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګه مسکشا چستا بشما بس تو ما تلګه مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس Thank you. کزړه ته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پر خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشاله نه زړا بشم بس زلاندې په درکه يم ته مخته د غروب وزره را در جما په هوا بشم بس ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمې هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې. له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې نه سوی کولی خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي.
خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلا پوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تاله د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډیر خپل شین کمیس اغوست. ډیر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډیر خوند ورکوه. هیڅ څوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کار کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دي راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملکزی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې دا کتاب تازه چاپ شوی دی خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخ کړو او روزګان ته ورسو په روزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا دو ډیرش تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مثلاً دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي دیوالونه ورسه ویجاړې شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای هم اوس ملمیږي کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمیږي ته از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده کچیرې دی پندرنه دی ابدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي بسی بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولسدغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مرته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځینو چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځینو چې برته ورغول سي
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اکثر مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغول لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي بدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي بدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي بدو مش جوړي
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړیو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمو تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زخپله انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوست ده، په ساينس کې وایي 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 15 شي او 2 3 شي او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا به بل نه لري دا چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مدس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم هغه څه لیکل کېده.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډیر غواړي وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې ډیر تمغه رقم هغه ته ډیر ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غمی کې وکړل. نو خترم کې وکړل، غوښنه وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړاو فرست کلاس، وو پړاو لیسټ، وو پړاو زرګنجام، او دو پړاو څلور ورځې شاله معلومات پکې معلومات خبر خمنده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دینا او انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی پنځوري د سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټراپی پورې نه وی لوغاړي په ټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوري د یوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې چې راځي، آی جی ډی کرکټ لوبو مونږ راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخستې دي، اېدې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه دا ونه مې ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دی دا ونه کړې ده چې انشاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغه ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه ده کړی، ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امون صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی داسې متبر سایټونه ما هغه معلومات مو ټول راخستې دي، متبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چې تاسو یاد کوم معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول ور سره خپل مرکی کړی دي، دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټس اپ باندې ګڼه به ما د هغو سره د هغو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چکل لوبه شروع کړی ده، چرته لوبه شروع کړی ده، چرته زی شي دلې ده، یو څوکلند مثلا یو ورخه هنری ده چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي. یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په لیکته
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده، بل دوی چې دا ټیکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې، هغه تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځل کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدی شي چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه ته درځي چې را سره شریک کړي. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستاسو یاستي ګل عبد بیا خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په ودی شپه ګولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچ وو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاصې وی، نو کله می چې وای دروازه ورماته کلا چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه مکسر نه و موټر ډالې ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې په دې مکر په هغه پلان کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړی مو وای دا اوس یو نو څه دې سړی ری جالي به خاطرې هر لوغړی د خپل مغرافیست په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړی پاتې شوی ده، وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و، وای مونږ میچ و کچیر ته هغه میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای، وای مونږ د ډیویژن لوبه نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای احمد حسن په چا وای دا ډېر خراب وسو، وای دا ډاکټر احمد حسن ته وای چې تا روغ کاڅ نه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای، وای احمد ورته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي، وای په مګه ټیم کې احمد خو ته ټول ښه بالر دی مونږ احمد حسن وو، نو بیا وای احمد په سبا باندې میچ وکړو، وای کله چې میچ نه راخلاصو وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړی دی د افغانستان د لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي، کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم د لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستی دي په دې کتاب کې؟
یار ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی کاغه په سوریز ورلد کپ دا یا 20 ورلد کپ دا یا کوالیفایر روان دا امغه ګروپي اکشن هم همرا استی دي
دا اکشن رنگ دی
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دی او دا منځ کې دا نور دی هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کاغه اکشن ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دی یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلای دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا وو اتو کال را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ مې کاو یعنی وو اتو کال زه کیږي چې هاندبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وې؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول آل راوندران یم، بال بیټوال کو خو بیټینګ نشو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته ځلې نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه